अमेरिका जी रेडियो दे
ستړي مشهي قدر من اوریدونکو او خرغلاست دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د چهارشنبه ورځ کال 2019 د نوومبر د میاشتې شلمه نیټه ده شوې ده مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار ته بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نوشیروان کلنده
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا کې پوسټ د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه لانجمن قانون مقدمه اوریدو په وخت ویلي د پوسټ کار د هیواد د سرحدونو حفاظت دی د سپریم کورټ مشر قاضي اسف سعید کوسا په یو بل ځای کې په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان زنو خبرو ته په جواب کې خبرداري کړي
آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے
بلې لورې ته د پولیو پر ضد نړیوالو ادارو په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره په هڅو اندېښنې ښودلې دي دغو اندېښنو ته په ځواب کې د پاکستان د روغتیا لپاره پارلماني سیکرټري ډاکټر نوشین حامد وایي چې د مذهب په اساس منفي پروپاګنډې د پولیو پر ضد هڅو ته ډېر زیان رسولی دی
کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو اس کے لیے کیا گیا وہ ایک ریلیجس لیول پہ تھا
او امریکایي ځواکونه وایي نن د چهارشنبه په ورځ افغانستان کې د یوې پوځي هلیکاپټر پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي وسلوالو طالبانو دا وکړي چې دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې
سر ټکي تاسو واورېدل اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ پوسټ د زیاتو اختیاراتو ورکولو قانون په سر د اورونې په وخت ویل دي د پوسټ کار د سرحداتو حفاظت ته او صوبایي حکومتونه اختیار نه لري چې پوز کردار پاړه قانون سازي وکړي د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان تیر اگست په میاشت کې پوسټ د نور اختیاراتو ورکولو لپاره د اکشن ان ایټ سیول پاور ریګولیشن په نوم مرزي قانون جاری کړو چې د پیښور های کورټ په عمل درآمد ودرولو امر جاری کړو د بینچ مشر او د سپریم کورټ مشر قاضي اسف سعید کوسا د اورونې په وخت حکومتي وکیل ته وویل چې عدالت مطمئنه کړي چې د پوز د واک لاندې پټې بندیخانی ولې جوړې کړې دي خو حکومتي وکیل د عدالتي پوښتنو جواب نه دی ویلی او روانه اوسترګل ورځ پورې ځنډول شوی اخوا بیا د سپریم کورټ مشر قاضي اسف سعید کوسا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د عدالت په اړه باندې خبرو په جواب کې ویل دي چې ولې دته معلومه نه ده چې سپریم کورټ یو وزیر اعظم سزا کړي او بل یې کور ته لیږلی دی دی باید په خپلو خبرو کې احتیاط وکړي
بلې لورې ته د پولیو خلاف نړیوالې ادارې غږ کړی چې پاکستان دې د پولیو خلاف په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي د ګلوبل پولیو ایریډیکیشن انسټیټیوټ د څارنې ډلې د پاکستان په اړه په تازه رپورټ کې د پولیو په اړه د پاکستان صورتحال د اندېښنې وړ بللې دی د ګلوبل پولیو ایریډیکیشن وایي چې سخت کال تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو اتیا او په افغانستان کې شل کیسونه رپورټ شوي دي تفصیلات یې رابع پیر تاسو وړاندې کوي
رپورٹ کې دا خبره رابرسیره سوي ده چې کچري سیاسي مشران د پولیو په اړه متضاد بیانونه ورکوي نو پاکستان اولس څنګه پر دې خبره باور کولای شي چې پولیو د مخنیوي پروګرام د دې د کټې د پاره دی په هیواد کې د پولیو د زیاتېدونکو دغه کیسونو د اسبابو په اړه د روغتیا پارلماني سکتر ډاکټر نوشین حامد وایي چې د مذهب په نوم د پولیو کمپاین ته ډیر زیات زیان رسول سوي دي
اس کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو اس کے لیے کیا گیا وہ ایک ریلیجس لیول پہ تھا جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کسی فورن ایجنڈا کے اوپر یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں
د دې سبب هغه غنگو سیوی چې پکې ویل کېدو چې بهرنی ایجنډا لاندې د پولیو دغه څاڅکي ورکول کیږي دوی ویل چې په دغه سیمو کې مذهبي مشران د څاڅکو مخالفت کوي چې لوی خنډ دی رابعه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې په یو وسلوال برید کې د سی ټی ډی پولیس یو سرتیری وجل شوی دی. د بنو پولیس په خلی کړی چې میر شاباز پولیس سرتیری سهار د کورنا ډیوټۍ په روان وو او د میراخیل تاڼې په علاقه کې پرې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړو وجلې دی. د طالبانو حزب الاحرار ډلې د پولیس د دغه عسکر د وجنې ذمواري منلې.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې نن د چهارشنبې په ورځ افغانستان کې د یوې پوځي هلیکاپټر پیښې کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دغه هلیکاپټر د دوی وسلوالو تیره شپه د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په پنګرام سیمه کې راغورځولې ده. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په دغه لنډ راپور کې.
امریکایي پوځ وایي د دغه هلیکاپټر د غورځېدو علت لا تر دې دمه نه دی پډاګه شوی، خو زیاتوي د لومړي رپورټونو نه داسې نه ښکاري چې ګنې دغه د دښمن په ډزو غورځېدلی دی او وایي پلټنې به یې کوي. د دې نه وړاندې طالب وسلوالو دا وکړې وه چې په لوګر ولایت کې د امریکا یو چینوک هلیکاپټر غورځولی دی. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي و امریکایي هلیکاپټر د وسلوالو په یو مرکز برید کوو چې وسلوالو په ډزو ویشته، خو آزاد سرچینې د طالبانو د داوو تصدیق نه کوي. د دې ترڅنګ طالبانو بیګا د شپې په قندوز ولایت کې هم په یو پوځي کیمپ برید کې 14 افغان عسکر وجلي او ګڼ شمېر نورې جوبل کړي دي. په افغانستان کې د تشدد دغه وروستۍ لړۍ په داسې حال تونده شوي چې تیر ورځ افغان حکومت د امریکایي استادانو په بدل کې درې مهمه طالبان خوشي کړي وو او امریکایي چارواکو هلي سرګندې کړې وې چې د قیادیانو د دغه بدلون سره به د امریکا او طالبانو ترمنځ رسولي خبرو اترو ته لار هواره شي او پر روان تشدد کې به ورسره کمی راشي. د دې وروستیو پیښو سره په افغانستان کې د امریکا د وجل شوي پوځیانو شمیره پر روان کال کې 1300 ته رسیدلې ده.
د امریکا کانګرس استخباراتي چارو کمیټې د راتلونکو شروع چار شنبه په ورځ د صدر ټرمپ مواخذه په لړ کې د نوي کردار نه پښتنو ته تیار ده. ډیموکرات ګوند په صدر ټرمپ تورونه پوری کړی دي چې د خپل مخالف جو بایدن د زوی په خلاف د یوکرین په صدر دبه وچولې. د شورو په ورځ به د یورپی یونین لپاره د امریکا سفیر ګورډن سون لینډ نه پښتنه کیږي چا چې د صدر ټرمپ لخوا د یوکرین صدر سره نیغ په نیغه خبرې کړې او د مواخذه تر ټولو اهم ګواه ګڼل کیږي.
په پیښور کې د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته څېړونکو ویلي دي چې د حکومتي او نړیوالو ادارو د ډیرو هڅو باوجود هم پاکستان کې په لکونو ماشومان سکولونو څخه بهر دي او په مختلفو ځایونو کې مهنت او مزدوري کوي. په یو څېړونکي مکمل شاه یوسف زی وی آی ډی وته ویلي دي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 تر 16 کالو پورې عمر لرونکي 22 میلیونه ماشومان سکولونو څخه بهر دي.
او نړیوالو خبرونو کې یو بل خبر د اسرائیل پوز دا وکړی ده چې جنگی بیړۍ د شورو چهارشنبه په ورځ د دمشق نه بهر راکټي بریدونو په جواب کې د ګولانو غونډې په سیمه کې د ایران او شام په لزګونو عسکر په هدف کړی دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یو بیان کې ویلي دي چې څوک دوی زوروي نو اسرائیل به هم زوروي. د شام سرکاري میډیا هم د دې خبرونو تصدیق کړی دی او وایي چې په دغه بریدونو کې د دوی دوه عسکر وجل شوی دي، خو د برتانیې د بشري حقوقو سارون کې وایي چې د دوی د معلوماتو تر مخه 11 عسکر وجل شوی.
بل لور ته د بخنې نړیواله اداره وایي چې په ایران کې پر روانو مظاهرو کې لږ تر لږه 136 تنه وژل شوی دي. وایي دا کسان د ایران په 21 ښارونو کې وژل شوی دي. د بخنې نړیوال تنظیم د ایران پوځ تورن کړی دی چې 30 خلک وژني. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د فعالانو او څارونکو معلومات اخیستل شوی ویډیوګانې او عیني شاهدان د دې ښکارندوی دي چې د ایران پوځ په وحشتناک ډول خلک وژلي دي. د بخنې نړیوال سازمان دا هم ویلی و چې په دغو مظاهرو کې څه باندې 100 تنه ژوبل شوي دي او تر 1000 زیات نور د پولیسو له لوري نیول شوي دي. تر دې د ایراني چارواکو په مظاهرو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه رسمي معلومات نه دي ورکړي. په ایران کې په دې وروستیو کې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد خلکو مظاهرې پیل کړي دي.
په ایران کې حکومت د ګیس د بیو خلاف د روانو احتجاجونو د مخنیوي لپاره انټرنیټ بند کړی دی، خو په ایران کې دا اول ځل نه دی چې سماجی ویب پاڼې بند کړل شوی دي. خو سارنه کوونکي وایي چې د تیر خالی ورځې د شپې نه د انټرنیټ بندولو پیل شوی عمل ټول هیواد ته غځولی شوی دی، خو اوس هم ځینې خلک انټرنیټ ته رسائی لري.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی. پاکستان کې اهم سیاسي پرمختیاوي روان دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د عدالت نه سزا شوی هغه دا وخت ملک نه بهر د علاج په غرض برتانیې ته رسیدلی دی. او بلخوا د اپوزیشن ډلو رهبر کمیټې د الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د عمران خان د ګوند د بهر نه چې کوم فنډونه دي ته راغلي په هغې کې چې کوم درغلې شوې دي د هغې په اړه د الیکشن کمیشن زر فیصله ووري. د دې تر څنګ په د سپریم کورټ اعلی عدالتونو کې هم اهمې قضیې روانې دي. نن د یو اورونې په وخت باندې چې د خیبر پختونخوا حکومت په سره زیاتو اختیاراتو ورکولو لپاره یو قانون جاری کړی دی. د اورونې په وخت باندې سپریم کورټ حکومتي وکیل ته ویلي دي چې صوبایي حکومتونو سره د اختیار نشته چې د فوز لپاره قانون سازی وکړي. په دې اړه باندې را سره پیر ولایت یو رپورٹ شریکوي.
مشر قاضی آصف سعید کوسا یو ځل بیا په ګوته کړی چې دا یو مهمه قضیه او د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقوقو سره تړلې معامله ده. روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر اکشن ان ایډ آف سیول پاور یا د غزانګړي قانون د قبایلي ضلعو نه ګرد صوبې ته غزولو منظوري ورکړې وه. د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې لخوا دغه قانون په ضد سخت غبرګون مخې ته راغلی و او دوی دا یو عامرانه قانون او د بشري حقونو د سرغړونو سره سم ګرځولو. او بیا پېښور هایکورټ هم دغه قانون رد کړی و. د کیس په تیره اورېدنه باندې اټارنی جنرل دغه قانون د لاندې د شکمنو تنانو د بندي ساتلو لپاره جوړ حراستي مرکزونو دفاع کړې وه او دا دریځ هم خپل کړو چې دی کې بندیوان تنانو ته د قانوني دفاع د حق تر څنګ دوی خپل کورواله سره ملاقات ته هم پریښودل کیږي. خو داسې لګي چې د سپریم کورټ مشر قاضي لا تر اوسه دغه دلایلو نه مطمئنه نه دی او هغه نن یو ځل بیا په ګوته کړی چې پنځه کسیزه بینچ به ړومبی د حراستي مرکزونو دستوري حیثیت ټاکي او بیا به د کیس د نورو اړخونو جاج اخیستلی شي. او وتل قانون پوها او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وای چې د حراستي مرکزونو جوړښت د دستور دومره ښکارا سرغړونه ده چې اټارنی جنرال دن یو ځل بیا د دې دفاع کولو کې پاتې راغلی دی.
د حق لري کې هغه قانون په مطابق دین چې نه آرټیکل 4 د حق ورکی او لایف او لیبرټی چې د بنیادی حقوق کې څه بنیادی حقوق کې د دستور چې د ګارانټي کړی ده نو چې انټرمنټ سنټر چې ده دا آرٹیکل 9 سره برابر چې نه دا مخالف دی نو د دې لوجه سپریم کورټ چې د بار بار پرشتنه نه کوي کې به ولي چې نه مطلب ہے سر دغه په باره کې چې نه تاسو مطلب دی دوستي واچوي یا یو سینا کې دا د دستور په مطابق دی یا ادروایز.
اعلی عدالت د کیس اوریدن راتلون کې اونې ګل روزه پورې زنډولې او حکومتي وکیلانو ته زر تر زر خپل دلایل سر تر رسولو احکامات هم ورکړي دي. نننې اوریدنه کې مشر قاضي آصف سعید کوسا د دستور 215 سال وختم ماده حواله هم ورکړي ده چې ګنې دغه ماده ډومبه برخه کې فوج ته د پاکستان تر اپیغ بهرنی جاریهیت د دفاع کردار ورکړي شوې دي او د دویم برخه د لاندې فوج د سیول انتظامی مرستې کولی شي. او د جسټس آصف سعید کوسا په وینا مرکز د فوس په حق له قانون سازه اختیار لري خو صوبو سره دغه اختیار نشته دی. په دې موقع د خیبر پختونخوا وکیل لخوا عدالت پر وړاندې د ریس پر کلی شوی چې فوزی عملیاتو اختیار لرل بل معامله ده خو تر څو چې دغه عملیاتو کې د نیول شوی تنانو او د دوی په ضد د قانوني کاروایي معامله د صوبې په دې لړ کې د قانون سازه اختیار لري. سرګند دی وی چې د پاکستان نه حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه هم قبایلي ضلعو کې د شکمنو تنانو حراست لپاره جوړ مرکزونه غیر دستوري ګرځوي. او اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو تر سره شوی ټول ګوندیز کانفرنس اعلامیه کې هم دغه مرکزونه باقاعده جیلونو ته اړولو او د کې بندیوان تنان عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنه شوې وې.
درنو عزت من اوریدونکو د پاکستان چیف جسټیس آصف سید کوسا نن یوې دستوري ته وینا کړې ده او وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې احتیاط دی وکړي او عدالت ته دې پیغورونه نه ورکوي. تفصیلات یې څه دي دغه د اورنګزیب خان په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
یوې غونډې ته وینا په وخت د سترې محکمې مشر قاضي جسټیس آصف سید کوسا ویلي دي کال 2009 نه پس په پاکستان کې عدلیه آزاده ده. وزیر اعظم یو منتخب تندې دوی قدر کوي خو وزیر اعظم دې دا هم وګوري چې بغیر څه وسیلو عدلی خپل کار سرته رسولې دي. او تیرو 15 کالونه د پروتو مقدمو فیصلې شوې دي. جسټیس آصف سید کوسا د وزیر اعظم دا خبره رد کړې ده چې ګینی دلته په پاکستان کې د غریب دپاره یو قانون او طاقتور دپاره بل قانون دی.
آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا, ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا, ایک چیف آف آرمی سٹاف وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے.
جسٹس آصف سید کھوسا وئی ہم دا عدلی یو وزیر اعظم سزا کرے وہ بلی نائح لگر زولے دے او پوس یو پخوانے سلخ کر فیصلہ بہم زر واور ولیشی. یاد دیوی دستر محکمې لخوا اتیر وزیر اعظمان یوسف رضا گیلانی او نواز شریف د خپل سوکونه لری کړی شوی وو او پخوانی پوزی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه کې خصوصي عدالت فیصله هم محفوظه کړې ده چې 28 نومبر به اوروي. جسټیس آصف سید کوسا زیاته کړه چې وزیر اعظم د کوم قضیه په حق له بدلې تنقید کړی دی نو باید چې وزیر اعظم ته معلومه وي. آتن ته بهر تلو اجازه هم حکومت ورکړې ده او عدلیه صرف د بهر تک په طریقه فیصله کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان په عدلیه دا تنقید بیان د لاهور اعلی عدالت لخوا په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته علاج لپاره بهر تلو اجازه نه پس مخ ته راغلی وو. په کوم کې دوی ویلي وو چې زه موجوده مشر قاضي او راتلونکي مشر قاضي ته خواست کوم چې دا تاثر دې ختم کړي چې پاکستان کې غریب د لپاره یو قانون او طاقتور د لپاره بل قانون دی.
کې طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں ہماری عدلیہ نے بحال کرنا عوام کا ٹرسٹ.
وزیر اعظم عمران خان ویلی وو دلته دا تاثر دی چې ګینی هر چا د لپاره بیل بیل قانون دی. نن د سترې محکمې مشر قاضي جسټس آصف سید کوسا ویلي دي څوک چې بدلی تنقید کوي باید دغه شان بیانونو نه ډډه وکړي ځکه چې پاکستان کې عدلیه په ډیرو کمو وسیلو کې کار کوي او چرته یې هم د کار نمایش نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان په حق له د مشر قاضي دا بیان داسې حل راغلی دی چې تیر ورځ د احتساب قانوني ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اګوال هم دا خبره کړې وه چې څوک دا مطلب وانخلي چې ګینی حکومتي تنانو پر ضد به احتساب نه کیږي او هر څوک چې په درغلو کې ککړ وي تپوس به ترې کیږي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې څنګه چمګ تاسو په وړاندې هم خبرونو کې وویل چې په پاکستان کې سیاسي ماحول کافی ګرم شوی دی. یو خوا کو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ملک نه بهر د علاج په غرض تلري په دغه باندې باسون روان دي او ورسره خلک دا وی چې د نن سبا دلونه هم را روان دي. د دې ترڅنګ په سپریم کورٹ مشر قاضي اوس ورسته کې تازه خبرې کړې دي. د دې وړاندې عمران خان خبرې کړې دي. دغه سره نور هم سیاسي ماحول ګرم شوی. ورسره د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په اړه باندې هم ورسته خبرونه شته. په دې ټولو سیډن اخلو د ډیوا سیډون کې اسماعیل خان صاحب نه چې د خبر پښتونخوا سره خار په خبر نه سره نه خپل موجود دي. اسماعیل خان صاحب په خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب نن رهبر کمیټې چې کوم دی میمورنډم هم الیکشن کمیشن ته د فارن فاندینګ په حواله سره جمع کړی دی. دغه باندې کولګ زموږ اوریدونکو ورسره پوي کې او بیا د نواز شریف بهر تګ پرانا کې بیلابیل تفسیری کیږي خلکو چې کنه سکیدون کیشتا
دا چې د تاسو باندې د غم په خبرونو کې مو ویل د چیف جسټس صاحب دا بیان ډیر زیات مهم دی او زما خیال دار چې حکومت داړه چې کم بیانیا جوړېده دې باره کې دا خلکو ته دا تاثر ورکول لکه چې عدلیه نواز شریف ته اجازه ورکړو چې هغه لاړ شي نو دا ډېر زیات یو مهم خبر خو د زمین د ورځې غټ داو او دې سره د عمران خان صاحب او یا دغه پلویان چې کمو چې کم دغه کوشش داو چې ټول الزام په عدلیه باندې باروا چې دې دغه کړی دې سره به ډېر حدا پورې چې کم دینو دباو فشار واپس په عمران خان دغه حکومت باندې راشي دا یو خبر شو. دیمه ټولو کې غټه مهمه خبره چې کومه ده هغه د فورن فاندینګ کیس چې کوم خارج ده پیسې راغلي دي په ملیونو ډالرو باندې پی ټی آی ته او د پاکستان چې کوم قانون دی د پولیټیکل پارټیز ایکټ او یا د کوم رولز دي دغه د لاندې حالات د سیدی چې پدې باندې پرونو سورګونو پدې باندې بحث روان دي چې دا ثابت شو او سٹیٹ بینک نے چکم رپورٹ راغلے دے گی کہ خدا واضح شوی دے تقریبا 28 اکاؤنٹوں دی عمران خان صاحب پارٹی آپریٹ کری دی دی پارٹی پر باہر ملکوں کے ہوم رجسٹر والتے نے پیسے راغ کری دی او دیرے خبر راغی بارکی کی چی خارجیانو پاکستانیانو نا خارجیانو پا غی کے فنڈنگ کری دی پیسے پکے ور کری دی نو دا خبر الیکشن کمیشن داڑا فیصلہ شو نو دی دی سارا با دا حکومت دا پارا ډیر زیات مشکلات پیدا شو خاص کر تحریک انصاف تا پارا ځکه چې د آئین د مختلف شکون لاندې د دې خطر شته دی چې په تحریک انصاف باندې هغه بندیز ولګیږي نو په تحریک انصاف بندیز لګی نو بیا د تحریک انصاف د پارټۍ د ټیکټ باندې چې څومره خلک منتخب شوي دي که وزیر اعظم دی که دغه د پارلیمان غړي دي که هغه د صوبایي اسمبلی غړي دي او که هغه د بلدیاتو غړي هم دي کم کم کسان چې د پی ټی آی په ټیکټ راغلي دي هغه ټول به چې کوم دینو ډیسکوالیفای کیږي دا یو ډېر غټ دغه یو غټ لوی تلوار د دې په سر باندې راځوړل دی او د دې په وجه باندې اوس پورې تقریبا دی و ځلا کوشش کړی دی مختلف عدالتونو کې ریټ پټیشنز کړی دي چې په څه طریقه باندې د فورن فاندینګ د مسله چې کوم ده نو د دې دا رکو کی دې سره چې کوم لګ ډېر مخکې دغه امکاناتو چې خپل غلطي منلې و نه غا امکان هم اوس ختم شوی دی اوس کیسه روانه ده او نن هم تاسو په نظر کې به وی چې ټول پارټیانو د مخالف ګوندونو کسان چې کوم دي مشران هغه الیکشن کمیشن ته تل دي زور اوس په دې باندې دي چې په څه طریقه باندې الیکشن کمیشن دا فیصله زر تر زر وکړي د پی ټی آی تدا معلومه ده چې د دې مسله زیات کړکېچنه ده او ډېره خطرناک مسله ده کله یو وکیل غیب شي کله بل وکیل غیب شي حکومت الیکشن کمیشن فیصله وکړه نو دا به د حکومت د پاره ډېر لوی مسله جوړ شي
سم ده یو خو دا مسله را بل خو نواز شریف صاحب بهر تللی دي تاسو څنګه غنئ چې آیا په حکومت باندې چې هغه کم فشار جوړ کړي او کم بیانیه و هغه فشار کې به آیا دې سره څه کمی راشي او سره د مولانا فضل الرحمن چې کوم بل پلان ته تللی وو چې زلو په سطح به احتجاج کی د دغه څه مستقبل وینه
ما تقریر چې لګون دې میا سے بم لاړو بار اور سره شہباز شریف هم لاړو نو څه لګ هدا پوره مریم په ضمانت باندې دا ما تنخ کړی چې د حکومت د پاره باندې میا سے بیا د میا سے د ګوند اړه خبر څه سي غټ چیلنج په دې زو ورځو کې یا پتلا راتلونکو ورځو کې را پیدا شي پیپل پارټي په خپل باندې بن خته دا په نور امان چې درنه ختم شوی دا اوس په ست طریقه باندې غواړي چې دا شی ورو ختم کی د کملارې بندې کړې وي هغه پرون اعلان کو غم ختم شوی زیلې په ست باندې کې د جمعه په جمعه ورځې زمانه د خلک چې سر حکومت د پارس مسله پیدا کیږي کوشش اوس د ټولو جماعتونو دا دی چې په دغه باندې الیکشن کمیشنر پاکستان باندې فشار روړي او د هغې په ذریعه باندې هغې ته معلومه ده چې که دا فیصله وشوه نو حکومت چې کوم دی نه به حکومت پاتې نه به نوور بیا د عمران خان صاحب وزیر اعظم پاتې کیږي او نه به دا بیا پارلیمان کې چې کوم د طریقې انصاف خلک دي به پاتې کیږي نو اتوماتیکلی بیا انتخاب نوې انتخابات ته به ځي په طریقې انصاف بیا په نوې نوم باندې مخې ته راځي او اوس ټول مسله چې کوم ده نه غدي ته بند ده
نو تاسو په فکر باندې څنګه اپوزیشن ډلې الیکشن کمیشن دونه فشار پر وړي شي چې هغه مجبور شو
په خپل باندې دی هغه الیکشن کمیشن په خپل په مشکل کې دی ځکه چې دا یو ډېر لوی غټه فیصله ده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان بکی او هغه کوشش کړی هم دی په خو زیات وخت په دې ځای شو چې تحریک انصاف سوسو ظلم ماته ستو یو ځل خو عدالتونو ته لاړل چې په طریقه باندې د تحقیقات ودرېږي خو هغه ونه شو یو ځل عدالتونو ته لاړل د عدالتونو دغه هغه شی ختم شو مسترد شو د طریقې انصاف څخه ختم کړي نو اوس هم چې کوم دی یو نیم درخواست بیا کړی دی د الیکشن کمیشن اف پاکستان خلاف نو مسلې غټه مسله ده او زما خپل خیال دی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان هم دا غواړي چې دا فیصله وکړي ما تاسو ته وایي چې دا به ډېره غټه فیصله وي، کم اوسه پورې چې کاغذونه یا کم خبرې بهر راوتی دي یا ښکاري یا کم خبرې چې کېږي، نو تحریک انصاف د پارټۍ په حیثیت باندې یو ډېر غټ مشکل سره مخ دی.
سمه ده ګران اوردونکو، اسماعیل خان صاحب د خبرو خلاصه دار چې دا وخت الیکشن کمیشن باندې د خلکو سترګې دي او د بهر نه چې کوم فنډونه عمران خان ګوند ته راغلي دي د هغې په حواله سره کو فیصله رااله، نو دا ممکنه ده چې په ملک کې سیاسي بدلونونه راولي. اسماعیل خان صاحب ډېره مننه کوو د وخت راکړه.
ډېره مهرباني.
درنو عزتمنو اوریدونکو، او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په وروستیو کې د هزاره موټروې د پروژې د پرانستې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلاول بوټو زرداری پیخي کړی دی، او څېړونکي وایي چې د سیاسي بحث او اختلاف معیارونه ورځ تر بله راکښته کیږي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په دغه راپور کې.
سیرون کی وای په پاکستان کې د سیاسي لیډرانو ترمنځ د سیاسي بحث معیار چرې هم سل پسلاز لپورې نه دی پاتې. خود بچهان په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد پروفیسور پزل شکر وای په تیرو درې سلور اونو کې د سیاسي بحث معیار سمره نور را پریوتی دا د هیواد د جمهوری ادارو او سیاسي ګوندونو د پاره د فکر وړ کېدل پکار دی. سیرون کی وای د سیاسی بحث په دوران د زغم نشواله او بیا د غسین ډکا سپک لهجه کارول باندې اوس د پخوا په نسبت د ډیرو سیاسی ګوندونو مشران لیدل کیږي. د پیښور په هنتون یو استاد او مدني فعال ډاکټر ناصر خان وای د سیاسی ګوندونو او مشرانو دا طرز عمل غیر جمهوریت قوتونه بیا د ټول سیاست د سپکاوي د پاره پکار راولي او ولستا جمهور او سیاست بیا د ټولنې د ټولو مسلو د بنیاد په توګه خودل کیږي.
نظام چلولو کې بلکې د هغې نه زیات په وینا په خبرو کې او مسلسل دا خبره ده جمهوري نظام ته خو د دې یو ډېر نقصان دا دی دا عام دي یو کنزل جوړ شوی دی کنزل جوړ شوی چې دا خبره کوي رضی سیاسي نه ما زه دا غنم دا یو د دې قسمه حرکتونو سره خو چې کوم خلک په دې سیاسي میدان کې دي هغه بورم شاته شي چې هغه شاته شي نو هغه حقوقونه چې هغه ته بزیات اس دا وی هغه به زیات یو بوریږي کوم غیر جمهوریت کې.
د سوابې په هنتون د پولیټیکل ساينس د سیاسياتو د شوبې استاد نور جمال خټک وایي بنیادی مسلونه د اولس پام اړولو او د سنجیده سیاسي بحث د نشوالي او تاوان بیا دادي چې سیاسي مشران اولس او خاص کر لخپل اوټران د مخالفه سیاسي ګوندونو او لیډرانو په سپکاوي بې پام کوي.
د ډیموکراټک پولیټیکل کلچر هم اکاسي نه کوي. د مثبت تنقید د فقدان د وجې نه زمونږه پولیټیکل پارټۍ د غي ممبران یا د غي لیډران نن سبا داسې لینګویج د بلې پارټۍ والي سره زکه استعمالوي چې د مثبت رویې د مثبت تنقید رجحان نشته. سیاسي پختګۍ مظاهره کولو هم فقدان دی.
دا سړنکاران وایي سیاسي کېدل هیڅ کله نه کنزل دي او نه غیر انساني رویه. د ټولو پر مختلو انساني ټولنو وګړي سیاسي او خپل حق خبر دي. دوی وایي په مشکل سیاسي حالاتو کې که سیاسي لیډران د سنجیده بحث لاره پرېږدي او سپکا او قهرجنه لهجه اختیاري دا د یو داسې کوونکي سیاسي لیډر شخصي کمزوري هو کېدی شي خو د سیاست نه. حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزت من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري یو اړ وی اساسو فهم راګرځو د مهمو خبرونو سره کوته
نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا کې پوسټ د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه لانجمن قانون مقدمه اوریدو په وخت ویلي د پوسټ کار د هیواد د سرحدونو حفاظت ته د سپریم کورټ مشر قاضي اسف سعید کوسا په یو بل ځای کې په خپل وینا کې د وزیر اعظم عمران خان په جواب کې ویلي عدالت ته د پیغورونه نه ورکوي
آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے
ملل اور تھا د پولیو پر زد نڑے والو ادارو پا پاکستان کے د پولیو د مخنیوی لپاره په حسو اندیخنی خود لی دی د غواندیخنو ته په جواب کې د پاکستان د روغتیا لپاره پارلیمانی سیکرټری ډاکټر نوشین حامد وای د مذهب په اساس منفی پروپاګنڈی د پولیو پر زد حسو ته ډیر زیان رسولی دی
کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو اس کے لیے کیا گیا وہ ایک ریلیجیس لیول پہ تھا
امریکائی زواکون وائنن د چار شنبے پورز افغانستان کی دی پوزی ہیلی کاپٹر پیخه کې دوه امریکایي عسكر وجل شو دي وسلوالو طالبانو دا وکړي چې د هیلی کاپٹر دوی را غورځول
سرټی کې تاسو اوریدل وسپاک شي د مهمو خبرونو لنجستا
نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا کې پوسټ رضایت او اختیارات ورکولو په اړه لنجمن قانون مقدمه اوریدو په وخت ویلي دي د پوسټ کار د هیواد د سرحدونو حفاظت او صوبو سره د اختیار نشته چې د پوسټ لپاره قانون سازي وکړي د سپریم کورټ مشر قاضي اسیب سعید کوسا په یو بل ځای کې په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ته په جواب کې ویلي دي چې احتیاط ته وکړي او عدالت ته د طاقتور پیغور نه ورکوي دوی یو وزیر اعظم د هدي نه لري کړي او بل له سزا ورکړي
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې نن د چهار شنبې یا شروع په ورځ افغانستان کې د وی پوزي هلیکاپټري پیخه کې دوه امریکایي عسكر وژل شوې دي وسلوالو طالبانو ادا کړې ده چې دغه هلیکاپټر د دوه وسلوالو تیر شپه د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په پنګرام سیمه کې راغورځولې ده بلې لور ته د پولیو خلاف نړیوالې ادارې غږ کړی دی چې پاکستان دې د پولیو خلاف په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي د ګلوبل پولیو د ختمولو د څار ډلې د پاکستان په اړه په تازه رپورټ کې د پولیو په اړه د پاکستان صورتحال د اندېښنې وړ بللې دی او وایي چې سخت کال تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو اتیا او په افغانستان کې شل پیښې رپورټ شوې دي
او ګران اردوونکو د پاکستان په مطبوعاتو باندې تازه رپورټ دا خبريږي چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف په خلاف باندې د غیر ملکی فنڈ پاړه باندې تحقیقات باضابطه شروع کړې دي او ولخوا د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې په وسلوال برید کې د سی ټی ټی پولیس یو سرتیری مرشاباز وجل شوې دي طالبانو حزب الاحرار ډلې د ذمہواري منلې
بل لور ته په پیښور کې د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته څېړونکو ویلي دي چې د حکومت یو نړیوالو ادارو د ډیرو هڅو باوجود هم پاکستان کې په لکونو ماشومان سکولونو څخه بهر دي چې یو څېړونکي مکمل شاه ویډیو ته ویلي دي دا مهال د 15 تر 14 کالو پورې عمر لرونکي 22 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او د حکومتي شمیرو تر مخه 8 میلیونه ماشومان خیبر پښتونخوا کې د سکولونو څخه بهر
او په ایران کې حکومت د ګیس د بیو په خلاف د روانو احتجاجونو د مخنیوي لپاره انټرنیټ بند کړی دی خو په ایران کې د اول ځل نه دی چې سماجي ویبپاڼې بند کړي شوې دي سارانه کوونکي وایي چې د تیر خالي ورځې د شپې نه د انټرنیټ بندولو دغه عمل پیل شوی دی او ټول هیواد ته غځول شوی خو اوس هم ځینې خلک انټرنیټ ته رسائی لري
بلې لور ته د بخنې نړیوالې ادارې وایي چې په ایران کې پر روانو مظاهرو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوې دي وایي دا کسان د ایران په 22 ښارونو کې وژل شوې دي د بخنې نړیوالې تنظیم د ایران پوځ تورن کړی دی چې ولسی خلک وژني دغه سازمان د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د فعالانو او څارونکو معلوماتو اخیستل شوې ویډیوګانې او عیني شاهدان د دې ښکارندوی دي چې د ایران پوځ په وحشتناک ډول خلک وژلي دي
د امریکایي کانګرس استخباراتي چارو کمیټې دراتلونکو شروع چهارشنبه په ورځ د صدر ټرمپ مواخذې په لړ کې د نوي کېدار نه پوښتنو ته تیار ده. د شروع په ورځ به د یورپي یونین لپاره د امریکا سفیر ګورډن سونلینډ نه پوښتنې کیږي چا چې د صدر ټرمپ لخوا د یوکرین صدر سره نیغ په نیغه خبرې کړې وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو او د مهال زو د راپورونو ولوري ته چې د پولیو پر ضد نړیوالو ادارو په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره په هڅو اندېښنې ښودلې دي. د غوندېښنو ته په ځواب کې د پاکستان د روغتیا لپاره پارلماني سیکرټري ډاکټر نوشین ویلي دي چې د مذهب په اساس منفي پروپاګندې د پولیو پر ضد هڅو ته ډیر زیان اړولی دی. تفصیلات یې تاسو ته رابیه پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
رپورٹ کې دا خبره را برسېره سوې ده چې کچري سیاسي مشران د پولیو په اړه متضاد بیانونه ورکوي، نو پاکستان اولس څنګه پر دې خبره باور کولای سي چې پولیو د مخنیوي پروګرام د دې د کټې د پاره دی؟ په هیواد کې د پولیو د زیاتېدونکو دغه کیسونو د اسبابو په اړه د روغتیا پارلماني سکتر ډاکټر نوشین حامد وایي چې د مذهب په نوم د پولیو کمپاین ته ډېر زیات زیان رسول سوی دی.
کہ اس کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو اس کے لیے کیا گیا وہ ایک ریلیجیس لیول پہ تھا، جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کسی فورن ایجنڈا کے اوپر یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں.
د دې سبب هغه غنګوسی وی چې پکې ویل کېدو چې بهرنی ایجنډا لاندې د پولیو دغه څاڅکي ورکول کیږي. دوی ویل چې په دغه سیمو کې مذهبي مشران د څاڅکو مخالفت کوي چې لوی خنډ دی. د پولیو کارکونکو باندې بریدونه کیږي. د ماشومانو مور او پلار دې ته تیار نه وي چې دغه کتری خپل ماشومانو ته ورکړي. ډاکټر نوشین حامد زیاته کړه چې د دغه پروګرام د پاره نوې ستراتیجیز جوړې کړل سوي دي او د خلکو ترمنځ په دې پوهنه خورولو د پاره د سوشل میډیا په شمول نورې لارې خپلې سوي دي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په ماشومانو کې د پولیو ناروغي موجوده ده. د رپورټ تر مخه اکتوبر کال 2019 کې پاکستان کې د پولیو و اویا کیسونه مخې ته راغلي وو، او د دې په مقابله کې روان کال په افغانستان کې 19 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي، چې تیر کال په افغانستان کې 19 او په پاکستان کې شپږ کیسونه وو. د دغه پروګرام پخوانی مشر او د صحت پخوانی وزیر سایرا تارن د تحریک انصاف پر پروګرام ګوتی رابرسېره کوي او وایي
پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ کیوں نہیں ایک انکوائری بٹھاتے کہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ پروگرام پہ انگلیاں اٹھنے شروع ہو گئی.
پولیو دا پاکستان دا پارا ترتراگری ہم لوئی چیلنج دی. پکار دی پا دیارا پلٹنی وکڑے سی چی دا دوی دا حکومت ترا تک برستا دا سی چو سو چی پر دا غر پروگرام اسنی وکی کیجی. دا آئی ایم بی دا غر رپورٹ تر مخا پا نڑی کی مخی تراتلون کی دا پولیو پا کی سنو کی اتیا فیصد دا پاکستان سره تعلق لري، چې دا اکثرا تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د دې نه علاوه په کراچی او پنجاب کې هم د پولیو د مخنیوي پروګرام کې خرابي په نظر راځي. بل پلوته د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا په ابوظبي کې د مایکروسافټ د مشر بیل ګیټس سره لیدلی او د دوی تر مخه دوی ته دا باور ورکړی سوی دی چې بیل ګیټس فاونډیشن به پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره هر قسم مرستې ته دوام ورکوي. دوی دا هم ویلي چې د پولیو د مخنیوي د پاره به نړیوال ترقیاتی ادارې پاکستان ته $2 ارب، بیل ګیټس فاونډیشن به $1 ارب، او پاکستان حکومت به د دغه پروګرام د پاره $16 کروڑ ورکوي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د ډیوا قدر منو اوریدونکو په پیښور کې د ماشومان د حقونو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی یوې غونډې ته سیډونکو ویلي د حکومتي او نړیوالو ادارو د ډیرو هڅو باوجود هم پاکستان کې په لکونو ماشومان د سکولونو څخه بهر دي او دا مهال یوازې په خیبر پښتونخوا کې ویل کېږي چې 8 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تفصیلات یې تاسو ته د سشا په خپل راپور کې وړاندې کوي.
یو سیړون کې مکمل شاه یوسف زید ډیوا ته وای دا وخت پاکستان کې 22 میلیونه د 15 تر 14 کال عمر لرونکو ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
ټول پاکستان کې د روسه پورې د 15 کال نه والی د 14 کال پورې ماشومان چې دي د 22 میلیون د ماشومان چې دي د سکول ته نه ځي چې زیات تعداد پکې د جینکو دي. په دغه ټول تعداد کې د سیکنډري ان ایلیمنٹری ایجوکیشن مطابق د پاکستان د سټیټسټیک مطابق په خیبر پختونخوا کې اوس 8 میلیونه اتیا لک ماشومان چې دا اوټ اف سکول دي سکول ته نه ځي دا غي عمر د 15 نه والی د 14 کال پورې دي.
زیاتې د دې یو شمیر لا ملونه دي چې پکې د حکومت لاړه تعلیمي سانګې لپاره ډیره لګه بودیجه ټاکل د عام خلکو کمزور اقتصاد او خپل ماشومان مزدوري ته مجبور کول د سکولونو کموت یا د کور نه لریواله د والدینو د تعلیم د اهمیت په حق د پوهې کمی او داسې نور شامل دي. د غرض یو بل سیرون کې عمران ټکر وای کم ماشومان چې سکولونو ته نه ځي د دې لو شمیر د جنایتکارانو او مافیا ای ډلو منګولو ته ورشي او دوی ته د انصاف ورکولو مؤثره نظام هم نشته بلکې د عامو مجرمانو سره یو ځای بندیخانو کې ساتل کیږي. وای کال 2000 کې د جونایل جسټس یو قانون منظور شوی او بیا 2013 کې د کې ترمیم شو او د صوبې دریو ضلعو پیښور مردان او ابتاباد کې د ماشومانو د قضیو لپاره خصوصي عدالتونه جوړ کړل شول. خو وای کم ماشومان چې د عدالت نه سزاوار شي نو قانون کې لیکل شوی دی چې دوی به عامو جیلونو ته نه بلکې اصلاحي مرکزونو ته لیږل کیږي. خو عمران ټکر وای دا مرکزونه لانه دی پرانستل شوی او ماشومان عامو جیلونو کې دي.
د پاکستان د قانون لاندې جیل نشته، ریهابیلیټیشن سنټر دی او دا غشان د انټرنیشنل کم سټانډرډ دی او پاکستان دا غي حصہ ده یا کومه معاهده دی دا غي پاکستان حصہ ده دا غي لاندې نشته دی چې یو سیستا کمټمنټ کړی دی منلیم دا دا غي باوجود ماشومان په جیلونو کې پراته او بیا دلته خو گزاره کیږي او دا قانون هم وفاقي قانون دی ټول پاکستان. نو بیا په کراچۍ کې د ماشومانو په جیلونو کې ډېر بد حال دی او ډېر زیات تعداد کې دي، په پینډه کې دي، په لاهور کې، او بیا په هغه کې غټ خبره ده چې زیات تر پښتانه ماشومان په هغه جیلونو.
بل لوري ته د حکومت له اړخه د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن په نوم یوه اداره جوړه شوې ده او د دغه کمیسیون مرستیال مشر اعجاز محمد خان وایي دا اصلاحي مرکزونه به ډېر زر جوړ شي. او وای کله چې سزا شوی ماشومان دغه مرکزونو نه بهر راوزن یو ځل بیا به د جنایتکارانو لپاره د کار کولو په ځای د ټولنې ګټورو انسانانو کې بدل شوی وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. فون وکړئ او مونږ سره ملګری شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې. په بلوچستان کې او دغه شانه د خیبر پښتونخوا په بنو سیمو کې بیلابیلې پیښې شوې دي. په بنو کې په یو پیښه کې د سی ټی ډي پولیس عسکر وژل شوی دی. حزب الاحرار د ډلې ځمواري اغستې وسله والې چې دغه کاروایی دی کړې ده او دغه شان د بلوچستان نه هم رپورټ ته چې د ایران پولیس سره خواته په امنیتی ځواکونو د پاکستان په امنیتی ځواکونو باندې یو برید کې 15 عسکر په هدف شوی دي. په دې اړه باندې را سره رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور د کوټنې شریکوي.
د تشدد دغه بیلابیل پیښې د بلوچستان په کیچ او د خیبر پښتونخوا په بنو کې رامنځته سوې دي. سیمهییز چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه د ایران و سرحدي پولې تر جوخت په کیچ ضلع کې رامنځته سوله، کله چې د امنیت خوندي ساتونکو قافله له تحصیل بولیدې څخه د 25 کیلومتره په واټن باندې د کیچ ضلعي هډ کوارټر تربت ته روانوله. په غرو کې موجود ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې د راکټ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوه د ملیشه قوو عسکر ځای پر ځای ووژل سو او 15 بیا ټپیان سوي دي. د کیچ ځایي چارواکي وایي چې له ځوابي ډزو وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي سو. له پیښو وروسته وژل سوي او ټپیان سوي کسانې د تربت روغتون ته راوړل. بیا ځایي چارواکو د دغه غره په شاوخوا کې پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. ځایي چارواکي وایي چې د دې مقدمه دوی د نامعلومو وسلوالو په ضد باندې ثبت کړله. سیمه ییز چارواکي شک کوي چې په دغه برید کې به بلوڅ وسلوالې ډلې ککړې وي. یوه اونۍ وړاندې هم د تربت په بولیده کې درې مړي ترلاسه سو. د هغې پیښې مسؤلیت ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ په سر اخیستی و. د دوی له لورې په خراسوي اعلامیه کې ویل سوي وو چې دغو کسانو د مذهبي تندرو ډلې سره اړیکې درلودلې او د دوی په ضد باندې دسیسې کولې. و بل لور ته بیا هلته د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع بنو کې هم یو امنیتي سرتیری وژل سوی دی. سیمه ییز چارواکو هلته وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې د تراګرۍ په ضد ځواک کونټر ټیریزم ډپارټمنټ یو عسکر د میرال خیل د پولیسو د تاڼې په حدودو کې هغه مهال ووژل سو کله چې نن سهار دی له خپل کور څخه د خپلو پرایزو ادا کولو لپاره روان و. د بنو سیمه ییز پولیس ودې ته هدپي وژنه ویایي. د دغه پیښې مسؤلیت د طالبانو حزب الحرار ډلې په سر اخیستی دی. په پاکستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع ډېره خرابه ده. دلته امنیتي سرتیری په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او په کراچۍ کې هدف کوي. دغه هیواد د تراګرۍ له جنګ سره مخامخ دی. د دفاعي څانګې څېړنکاران وایي چې هغه امنیتي سرتیری د وسلوالو له لور ډېر هدف کوي چې د دوی په ښه توګه باندې تربیه نه یې سوې او دغه ډول دوی نوې وسله هم نه لري. په پاکستان کې دلته طالب وسلوالې ډلې، تندرو مذهبي ډلې او بلوڅ وسلوال د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی، خو بیا هم حکومت وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه سوې ده او د تراګرۍ د پیښو کچه ډېره کمه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو د افغانستان ولورې ته چې د چاپیریال ساتنې اداره وایي په دې هیواد کې د ککړ چاپیریال له امله هر کال لسګونه کسان چې زیات شمېر یې ماشومان او لویان دي خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د دغه راپور تر مخه ویل کیږي چې د ککړ چاپیریال له کبله دومره زیات خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي چې په جنگ او جګړې کې خلک د ژوند له لاسه نه ورکوي. حکمل روان تاسو ته په دې باندې یو راپور تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د ککړ چاپیریال له امله هر کال لسګونه کسان چې زیات شمېر یې ماشومان او لویان دي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې د شنو سیمو کمښت په کارخانو کې د معیاري سون توکو نه کارول، د بې کیفیت تیلو ګټه اخیستنه، په ښار کې د معیاري کانالایزیشن نشتون، له ښاري فرهنګ سره د خلکو نه بلاتیا او د فقر موجودیت د چاپیریال د ککړتیا له مهم ملاملونو څخه یاد کړل.
افغانستان کې یوازنی ککړتیا په کابل کې ډېر متاسفانه
همایون دی. افغانستان او په ځنګړی توګه د پلازمینې کابل ښار د هوا په ککړتیا اندېښنه وښوده. وی ویل د ککړې هوا له امله چې څومره خلک په هیواد کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، د هغې کچه د ناامنیو د جګړو د تلفاتو لوړه ده. دای وای زمونږ باور دا دی هغه شمیر کسان چې د ککړې هوا، ناپاکو اوبو او خاورو او دوړو د تنفس کولو له امله مري، د هغوی تعداد تر هغې زیات دی کوم چې په افغانستان کې د جګړو او ناونیو کې وژل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هرې اونۍ په تیریدو سره په هیواد کې ککړې هوا د تنفسي ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی. د روغتیا وزارت د تخصصي روغتون مشر ډاکټر نظام الدین جلیل ډیوې ته وویل دای وای زمنګ لار کام څرګندېږي چې د ټولو هسپتالونو په کچه د هری اونې په اوګدو کې ل 15000 څخه تر 30000 داسې ناروغان لرو چې اکثره په تنفسي ناروغي اختوي او د هری اونې په تریدو سره دا ډول ناروغانو په شمیر کې چې زیاتره ماشومان وي زیاتواله راځي او مهم لامل یې ککړه او یخه هوا وي. د عامه روغتیا وزارت وایي که افغان وګړي پاملرنه وکړي د تنفسي ناروغیو مخنیوي کیدلی شي. ډاکټر نظام الدین جلیل وایي خلک باید د ګرځېدو پر مهال له مسکونو ګټه واخلي، د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له ټایرونو او پلاستیکي توکو له سوځولو ډډه وکړي او نورې لازمې روغتیایي لارښوونې هم باید په پام کې ونیسي. دای وای دی مرکزی هسپتالونو څخه چې مونږ کوم ارقام لرو زیاتره ماشومان دي چې د هوا د ککړتیا له امله په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي، ځکه د هغوی د بدن مقاومت کمزوری وي. په درېیمه کټګورۍ کې د زیات شمېر عمر لرونکي کسان وي چې د هغې بدن معافیت هم ټیټ وي، او درېیمه کټګورۍ کې اکثره یې د ځوانانو تباه کوي. د چاپیریال د ککړتیا اندېښنې په داسې حال دي چې د سټیټ آف ګلوبل ایبر نړیوالې څېړنې ادارې په یوه تازه رپورټ کې ویلي په 2018 میلادي کال کې د ککړې هوا له امله تر 26000 نه زیات افغان وګړي وژلي، خو د جګړې په ترڅ کې د همدې کال پر مهال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ 3500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږې پټان کې 13 میاش یو پیښه شوې وه چې پکې تر 14 پورې کسان وژل شوي. بیا انتظامی ځای خلکو ته ویلو چې دغه د ملزمان به په دوه هفتو کې ونیول شي او سزا به ورکړی شي، خو تر اوسه پورې دغه نه دي نیول شوي. دوی نن بیا د ډي سي د دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. عدنان بیټین په رپورټ راکوي.
د ټانک ملزای پیښه تیرې میاشتې په 18 نیټه رامنځته شوې وه، چېرته چې د ډزو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي وو. لومړی پولیسو ویلي وو دا د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې، خو بلې خوا د وژل شوي کسانو کورنۍ او خپلو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکښې د وژل شوي کسانو مړي په ټانک ټرافیک پوینټ سیمه کې په سړک ایښودل شوي وو، او دوی ویلي وو دوی کوم څه سره دښمني نه لري او غوښتنه کوله چې وژل شوي کسان د بیلابیلو کورنۍ سره تړاو لري او دوی ته خپل مخالف نه دي معلوم او حکومت یې ورته په ډاګه کړي. دوی د احتجاجي ناسته پر مهال په حکومتي چرواکو تور پورې کولو چې د بریدګرو په لوي کوي. دوی دغه احتجاج تر هغه وروسته وزنډولو چې پولیس په خپل مودیت سره د ترهګری مادو لاندې مقدمه جوړ کړې، او پولیس ویلی په دې پیښه کې وژل شوی کسان بې ګناه دي، او د شهیدانو پیکج ورکولو سره په دې پیښه کې ککړو کسانو په دوه اونۍ کې دننه نیولو ژمنه هم کړې وه. خو بلې خوا تر دغه احتجاجي مظاهرې وروسته پولیسو د مظاهرچیانو پر ضد مقدمه جوړ کړې چې پکښې د ځینو گرفتاری هم کړې ده. د بیټنی قبیلې ایو مشر ملک رفعت الله اوویل حکومت دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې ردی په ځای کړې، بلکې پولیس په دغه پیښه کې انتهایی سستۍ څخه کار اخلي.
موږ پر امن احتجاج د چکل داسې واقعیت وشي، پنجاب شي خوست وزیران، وفاقي وزیران، وزیر اعلی ورسي اسپیټال ته د شهدا پیکج ورکي. 35 دن وته تر اوسه پورې آیا دوه خپل شناختی، خپل سایکل، خپل سامان، خپل جی پیسې اتر اوسه پورې تانې شي پرتی دي. دلته عجیب قانون ده چې کوم کسان په دغه شی ملوث وو آ پرموټ کیږي.
په دې نه نه پرلط کې د وژل شوی کسانو د خپل خپلوانو تر څنګ د سیمه سیاسي او سماجی کارکونانو سره د پی ټی ایم پلویانو هم ونډه لرله، او په دې اړوند پی ټی ایم مخکښ عبد الله ننګیال ډیوا توای
او ولسم تاریخ باندې یو دشتګردی وسوا، یو ګروپ وکړه چې 14 بیګنا مسافر سره د زنانو د ماشومان ونیول او مړ کړ. مشرومان زنانه زخمی وه، خو تر اوسه پورې هغه بیګنا خلکو ته انصاف نه دا ورکړی. او شرم خبره دا ده چې بجای دا چې دی ولوایکینو ته انصاف ورکی، دا چې څوک دی لپاره د احتجاج د انصاف غوښتلو احتجاج کوي هغه خلک نه دي موام دوست نیولی دا چې کوم خلک اواز پورته کوي نیسي، او چې کوم خلک دشتګردی کوي وپن هغه ته څه نه وي.
خو په دې اړوند ټانک پولیسو افسر ډی پی او عارف خان وای په دغه پیښه کې د دوی مؤثره کاروایانې روانې دي، او وی ویل په نومول شوي کسانو کې د ایو تن گرفتاری هم شوې ده، او زیات کړه ضرب نور کسان هم د قانون منګولو تر حوالی.
احتجاج دغه کار دی او ملزم نیمون زمون کار دی، خبره نشته. موږ دغه چې کله ملزم ملاوي کې موږ نیسو،
په دې احتجاج کې د سیمې خامی او صوبائی پارلیمان غړو هم برخه اخیسته او تیر اونۍ د سیمې د صوبائی پارلیمان غړي محمود بیٹھنی په صوبائی پارلیمان کې هم د وینا پر مهال اندېښنې سرګنده کړې وې. را رسیدلې معلوماتو تر مخه احتجاج کوونکو له هغې وروسته پر لات ځنډه ولی چې د انتظامیه لخوا د شهیدانو پیکج د منظورۍ او احتجاج وروسته نیول شوي کسانو خوشي کېدو تر څنګ په دې پیښه کې ککړ کسان په روانه اونۍ کې د ګرفتارولو باور ور کړی. حضران بیٹنای ڈیوا ٹھانگ
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یئ. او د صدر ټرمپ د یوکرین صدر سره چې کوم خبرې شوې وې چې د جو بایډن په ضد باندې د دغه زوی خلاف څه کاروایو کی تحقیقات وکړي د هغه په اړه باندې چې کوم اورونه ده د کانګرس هغه روانه ده. راتلونکو اونۍ به په دې کې د یورپ لپاره د امریکا سفیر چې کوم دی هغه ورته هم را بلل کیږي. مجاهد جواد په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
تمه دا د امریکا په کانګرس کې د سازو د جرګې استخباراتي کمیټه وه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې په بهیر کې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ اروپایي ټولنې ته د امریکا له سفیر ګورډن سانلند څخه واوري. نوموړی د ادعا له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو هڅو کې مهم کس بلل کیږي چې غوښتل یې په یوکراین باندې فشار راوړي تر څو د ده د سیاسي سیالانو په اړه پلټنې وکړي. سانلند به لومړنی شاهد وي چې له ولسمشر سره په دې خبرو کې نږدې پاتې شوی او د ډیموکراټانو تر مشرۍ لاندې د مؤاخذې په دې بهیر کې به د عوامو تر مخه معلومات ورکوي. د نورو شاهدانو له خبرو داسې ښکاري چې سانلند د جولای او سپتمبر ترمنځ څو ځلې له ولسمشر سره د هغه د یوکرایني سیال سره د خبرو پاړه خبرې کړې دي. ټرمپ د جولای په 15مه نیټه د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه څخه غوښتي و چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه د سیال جو بایډن په اړه پلټنې وکړي. سانلند خای د وکیلانو له سختو پوښتنو سره مخ شي. نوموړي تر دې مخکې د تړلو دروازو تر شا په خپلو خبرو کې وکیلانو ته ویلي و چې په یوکراین باندې د مرستو بندول د ټرمپ لخوا د پلټنو له غوښتنو سره تړاو درلود. سانلند په اکتوبر کې ویلي و چې دی په دې پوهېده چې یوکراین سره د مرستو لپاره شرطونه وړاندې شوي وو، خو د نومبر په 4مه نیټه د اروپایي ټولنې دغه سفیر اوس ویلي چې د نورو شاهدانو له څرګندونو وروسته دته هم ځینې پخوانۍ خبرې وریادې شوې دي. سانلند په خپلې بیا کتل شوي لیکنه کې ویلي چې دی اوس په یاد لري چې د یوکراین ولسمشر ته یو کس استولی و او ورته یې ویلي و چې امریکا ښایي یوکراین ته اړینې پوځي مرستې تر هغو پورې ورنه کړي تر څو دوی اړونده پلټنې ونه کړي. اوس د ټرمپ د مؤاخذې په اړه په دغو روانو پوښتنو او اورونو کې ټول پام دې ته وخت دی چې آیا ټرمپ خو په یوکراین باندې د پلټنو په بدله کې د امریکا د امنیتي مرستو له بندولو سره له خپل واک څخه کومه ناوړه ګټه نه وي اخیستې، ځکه د ټرمپ لخوا د پلټنو دغه غوښتنه د بورسما په نامه د ګازو د یوه شرکت په اړه شوې په کومه کې چې د پخواني ولسمشر د مرستیال او په راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ د سیال جو بایډن زوی کار کاوه.
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیو خبرونه روانې د خبري خبرونه په دې کې پای ته رسیدلې او سوشل میډیا کې به د هلو وی او ای خبرونه شروع کیږي د ډیو سره اوسه.